په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبری غړی کې موزه احمد الله کوربایم، سلامونه او نیکی هیلی می قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په لاهور کې د زده کوونکو احتجاج، د پاکستان سیاسي حالاتو او میرعلي بازار د دکاندارانو غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر سناول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره مظاهره کړې دي. نن د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د جنوبي افریقا او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ سوار لسکاله پسلوه کې یو امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی جیل ته پر لیږلو او د مظاهره چانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهره پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړي دي. د نمل پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړل چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. د دوی په خبره ځکه چې ځینې زده کوونکي په کورونو کې دي او د امتحان ورکولو لپاره نه شي رارسېدی. بلخوا د پنجاب پولیسو ډان رسپانې ته ویلي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی شوی. په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د آنلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر لیکلي چې زده کوونکو د آنلاین امتحان اخیستو یا نه اخیستو پریکړه به پوهنتونونه کوي. خو نوموړی وایي د اعلی زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته ویلي دي چې د یونیورسټیو له وایس چانسلرانو سره مشوره وکړي او که ممکنه وي نو امتحانونه دې آنلاین واخلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو سلی رشتو ساعتونو کې 1303 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اختو کسانو ټول شمیر 15,015 تر ته رسېدلی دی. د جنوري تر شپږمې له دې وایرسه په پاکستان کې 1,318 کسان مړه شوي دي، خو تر 1,090 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شبه هوکړه له سره سړیو له هغې وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. محمد اشرف غنی د ګل پورس د کابینې په غونډه کې ویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوې باب پرانیستل شوی دی او دغه اړیکې لا پراخیږي. د نوموړي په خبره د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په خپل ځای پاتې کیږي. په امریکا کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې موافقې پر بیا کتنه د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ ټلیفوني خبرې هم شوې دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن پر روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن چې د ناوالنی د بندې کېدو په ټوله روسیا کې د ولسمشر پوتین د زیات شمیر مخالفو مظاهره کوونکو لنیول کېدو دوه ورځې وروسته د جنوري په 15مه خبرې کولې، اول دغه حالاتو اندېښمن کړی دی او زیات یې کړه لای په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغه حالاتو ته څنګه ځواب وایي. خو زیاتوي هیله مند دی چې روس او امریکا په راتلونکو کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري پر 26مه د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. په دغه سټیډیم کې پاکستان سوار لسکاله پس د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره دغه ټیسټ میچونه کوربه دي. د نن ورځې ټیسټ میچ د کراچۍ پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې. دا وخت جنوبي افریقا لوبغاړي بیټنګ کوي چې په 50 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي. او بل خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا لوبه کوي. دا د دوانو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ دریمه او اخیری لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. دا وخت افغانستان بیټنګ کوي او په 9 اورونو کې 193 رنزونه جوړ کړي دي او لوبغاړي آوټ شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 بجو پیل شوې ده. افغانستان د دغه سیریز خپل دوانه یو ورځنۍ میچونه ګټلې دي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د زده کوونکو په احتجاج پولیسو تشدد کړی دی. یو زده کوونکی وایي
نن پر ما باندې لاټي چارج وسو. د یو ایم ټی یونیورسټي آف مینجمنټ اینڈ ټیکنالوژي مختار چې کوم هغه محافظي شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشر او د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد نیوکې کړې دي. خو د پی ډی ایم یو مشر وایي د بلوچستان د حقونو فعال کریمه بلوچ پرون په توم کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او د میرعلی بازار د تاجرانو د اتحادیه مشران وایي د ضرب عذب عملیاتو متاثر شوو دکاندارانو ته د حکومت زر تر زره معاوضه ورکړي. یو دکاندار وایي دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی رپورټ طرف ته. په لاهور کې پرون زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا د لاهور پولیسو لخوا په تشدد شوی دی او یو شمیر زده کوونکي جوبل شوی دي. خو پنجاب پولیس بیا وایي چې په هیڅ یو زده کوونکي تشدد نه دی کړی. د زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی د کرونا د دویمې څپې پر مهال آنلاین کلاسونه اخیستي دي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه آنلاین امتحانونه هم واخلي. د ذکر ده چې له دې وړاندې هم زده کوونکو په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې دارنګ احتجاجونه کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د زده کوونکو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د لاهور د اغز د کونکو دي چې د جنوري په 15 یې احتجاج کولو. د دې د کونکو غوښتنه و چې دوی د کورونا د دویمې سپې په محل آنلاین کلاسونه اغستي، نو باید چې له دوی آنلاین امتحانونه هم واغستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې دې د کونکو وویل دوی د جمعې د ورځې نه په لاهور کې احتجاجونه پیل کړي، خو پرون د ګل په ورځ پرې د لاهور پولیسو لاټي چارج وکړو چې پکې ځینې د کونکي ټپیان شول.
محمد زبیر صدیقی دی او زه د نمر یونیورسټي سټوډنټ یم. نن پر ما باندې لاټي چارج وسو او د یو ایم ټی یونیورسټي آف مینجمنټ اینڈ ټیکنالوژي مخته دا ټوله قافله دا کم نن چې پروټیسټ و دا ما لیډ کوي. بیا پر ما باندې دا کم پولیس چې هغه لاټي چارج وکي او زه چې کوم هغه محافظي شډ راځي په هغه باندې وشتلم.
دا شند د پنجاب یونیورسټي یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته وی دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې د پنجاب یونیورسټو د آنلاین امتحانونو نوټیفیکیشن جاری کړي نه وي.
سنټرل پنجاب یو ایم ټی نمل یونیورسټي دا د یونیورسټیانو سټوډنټ سره راسره پر ورځ موږ د احتجاج وکړي چې کوم دی آنلاین از مشکلاتونه سوي دي پیپرز باید چې آنلاین واخلي. سر سټوډنټ په کورو کې دي، هغه لاور ته ځان نه سره رسوي، هغه نور شارو کې په کوټه پېښور یا بغلګیت کې استلان نیولې دي، پیسې ورکړې دي، چیرې دی فزیکل اگزام غواړي، هغه د پاره هغه کسان د لسو ورځو لپاره لاور ته برته نه سره کړی.
مشال ریډیو چې د ځکونکو په دې غوښتنه د مردان د عبدالولي خان په توند پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن نو پختل نو هغه وی زده کوونکو آنلاین کلاسونه اغستی نو زکه داسې غوښتنه کوي. خو په دې طریقې کار کې د نقل چانسونه یا موقع ډېرې زیاتې دي، نو باید چې هر په هنتون د دې د پاره یو کړنلار جوړ کړي چې د نقلونو چانسونه را کم کړي.
student 60 questions rajina of 60 but the had your student different questions the kimunga the nakal la chance is very by screen baki hum chi community no se ari online classes akhli dai da pakar ki dai se protocol ya da se application to che pai ki nakal chance is kam chi for the student evaluation the kiri khuli ushi
the is the kon ko po ghuxtana da january pa 15 da talim wafaqi wazir shafqat mahmud pakhpale twitter pane likli che zan is the kon ke ghuxtana kawi chi dwi online class una agasti no bai chi آنلاین امتحانونه ته هم واغستل شي. نو دا د یونیورسټیانو کار دی. خو د لوړو زده کړو کمیسون ته ویلي چې د یونیورسټیانو د وایس چانسلرانو سره رابطه وکړي او ودی ګوري چې په مخصوصو حالاتو کې داسې امتحانونه ممکن دي او کنا. بل په لو د ډان ټي وی سره خبرو کې د لاهور ایس پی حفیظ الرحمن بوکتی د زده کوونکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی په هیڅ یو زده کوونکو تشدد نه دی کړی او نه به پرې وکړي. یاد دی ویل دی وړاندې په پېښور، سوابی او اسلام آباد کې هم زده کوونکو د انلاین امتحانونو لپاره احتجاجونه کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ویډیو او رید لاهور وروسته ورزو بلوچستان ته. د جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د ګوند نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی، خو په کال 2002 کې د ذاتی خواهش پر بنسټ نوم یې جمعیت علماء اسلام فیک خودل شو. د مولانا شیرانی وینا په اړه تر دې دمه د مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
د جمعیت علماء اسلام پخوانی سینیټر مولانا محمد خان شیرانی ویل دی چې د جمعات په دستور کې د دوی د جمعات نوم جمعیت علماء اسلام پاکستان دی، لیکن د بده مرغه د ځینو ذاتی ګټو په خاطر دغه نوم په کال 2002 کې بدل کړل سو او جمعیت علماء اسلام فیک شې شو دل سو. دوی دا خبره تیر مازګر په کوټ کې وو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد، پیر عالم زیب شاه، مولانا ګل نصیب او د ډاکټر شهاب په ګډون نور مشران هم موجود وو. په خپل وینا کې مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د کال 2002 وروسته بیا په کال 2008 کې په انتخابي کمیشن کې یو ځل بیا د جمعات نوم بدل سو او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په نوم رجسٹر سو. د نوموړي په وینا چې انتخابي کمیشن نه زموږ دستور کتلې او نه زموږ د جمعات نوم کتلې او په وار وار دا غلطي تکرار کړې ده.
مینه تو یہ بات کہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر چکی کے دو پارٹوں کا کردار ملک کے.
مولانا محمد خان شیرانی وای چې لمخ می هم ویلو چې پی ڈی ایم د حزب اختلاف او اسٹیبلشمنٹ دواړو سره یو ځای دي او د چکی د دوو پرزو په توګه د ملک د ماتولو کردار ادا کوي. ما دا هم ویلو چې یو کو داسې دی چې دا غلاس د حزب اختلاف سره سره پر حکومت هم پراته دي، او دا می هم ویلو چې د حزب اختلاف کوم بخاسمت دی هغه د مفاهمت لپاره دی، ځکه چې دا غ هیڅ هدف نشته او نه هم یو قومي مقصد لري. د ویبسټین په جواب کې مولانا شیرانی زیاته کړه چې د جماعت د نوم د بدلولو په اړه و مولانا فضل الرحمن ته د نوټس ورکولو په سوچ کې یو، خو تر اوسه میلادا کار نه دی کړی. پر دې مهال په خپل وینا کې پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد اول چې په پی ڈی ایم کې شامل جماعتونه په ملک د جمهوریت د بالادستی خبره کوي، لیکن دوی په خپل جماعتو کې د نه جمهوریت نشته. نواز شریف خپل لور مریم نواز را مخته کړې ده او دغه ډول مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل زوی د جمعیت پارلیمانی لیڈر جوڑ کڑی دی.
بلاول کو پی ڈی ایم میں ویٹو کا حق دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ براہ نام صدر ہیں کیونکہ فیصلے تو خود بلاول کر رہے ہیں. انہوں نے
جمعیت علماء اسلام پاکستان پخوانے سینیٹر حافظ حسین احمد وائی چھ پی ڈی ایم اصل طاقت بلاول بٹو دی، زکچ مولانا فضل الرحمان یہ واضح پر نام دا پی ڈی ایم مشر دی. پی ڈی ایم اے وقت قومی اسمبلی تا جعلی اسمبلی وائی نوبل پلاوتا داغ فضت دا تحریک متمات راوړلو خبرې کوي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان د دې مشرانو د تورو په اړه مچکله د جمعیت علماء اسلام فیډل د مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور ایدری او د جمعیت علماء اسلام د صوبایي امیر مولانا عبدالواسی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته په دې ترڅ کې د پی ڈی ایم بلوچستان مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ او مشال ریډیو ته وویل که موږ سبا دا خبره وکړه چې دا خلک اسټبلیشمنت راپورته کړي دی، نو دوی به په دې خبره خفه سي. په کار دي چې دغه مشران د خپل جماعتي ستونزو په اړه د پی ڈی ایم مخالفت پرېږدي. خبر ادونی ورده چې د جمعیت علماء اسلام پاکستان د دې مشرانو د جمعیت د مرکزی امیر او د پی ڈی ایم د مشر مولانا مولانا فضل الرحمان سره هغه وخت اختلاف رامنځته شوی و. کله چې تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ له لوري و جلسې ته د مسلم لیگ نونډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا کړې او د پاکستان پر فوج د پاکستان په سیاست او ډیموکراسي کې د لاسوهنې تور لګولی و. د نواز شریف پر دې وینا باندې د جمعیت علما اسلام پاکستان پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد سختې نیوکې کړې او ویلي و چې نواز شریف د نستونې مار دی. د حافظ حسین احمد پر دې بیان باندې جمعیت علما اسلام فیډلی تیر کال د نومبر په میاشت کې حافظ حسین احمد د جماعت څخه وایستی او د دې سره سره مولانا محمد خان شیرانی او د خیبر پښتونخوا مولانا ګل نصیب او شجاع الملک هم د جماعت څخه لرې کړي وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اورې د کوټي ورسته ورزو کراچۍ ته د سین اپیکس کمیټې 15مه غونډه پروند د ګلپورس په کراچۍ کې د سین صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې قانون نافذونکو ادارو ویل گاونډي هیواد په مرسته ځنې ډلې مشکلات جوړوي او په کراچۍ کې د قائد اعظم په مزار د کراچۍ په کارادر او په ځنو نورو مهمو ځایونو کې د ترهګرو لخوا د بریدونو اندېښنه وه او د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د غونډې په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زمونږ همکار نیاز علي خان راکوي.
د سن افیکس کمیټې 15مه غونډه په 15مه جنوري په کراچۍ کې د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د کورنو چارو سیکرټري اویل چې د ترهګرۍ د مالی مرستې د مخنیوي څانګې یا انسدادي دهشتګردي فاینانسینګ یونټ د کال 2015 نه تر کال 2016 پورې 10 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په لاقانونه توګه د پیسو وړو راوړو 144 قضیې کړي دي او نوي تورن کسانی نیولې دي چې پکې 19 تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شوی دی. دا غونډې نه وروسته د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه اویل چې پسن کی امن راغلې دي.
تو یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے.
ناصر حسین شاہ اویل چنن دا ایف ایکس کمیٹی 15مه غونډه وشوه. په غونډه کې په بیلا بیلو مسلو خبري وشوي. په کال 2013 کې کراچۍ د خطرناکو په پیرس کې پشپګم نمبر وا. اوس د غشمیره خشوي او د سلوناب لړ شوې ده او دا ښه کامیابی ده. په کراچۍ کې امن راغلی دی او هر څه خشوي دي. زدا نویم چې هر څه سم شوي او د تیرو کلونو په مقابله کې په کراچۍ کې امن راغلی او حالات ډیر خشوي دي.
یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے.
په غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم بحث شو او ویل شو چې 20 لک څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې دوی د افغان هیواد کارډ تیر کال د جون په 1.5 نیټه پایته رسیدلی وو او دغه افغان کډوالو د افغانستان هیواد کارډ د غزولو لپاره کابینې ته یو وړاندیز شوی دی. خو په غونډه کې دا هم ویل شو چې حکومت د افغان کډوالو بیرته استولو لپاره یو رسمي پالیسی جوړ کړي. د ایف ایکس کمیټۍ په دې غونډه کې کور کمانډر کراچۍ لیفټنټ جنرل ندیم احمد انجم، ڈی جی رینجر سن میجر جنرل عمر بخاری، د سن صوبې د اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاه، آی جی سن مشتاق مہر، د کورنو چارو سیکرټری چیف سیکرټری او نور هم شریکو. غونډتا د سن پولیسو مشر مشتاق مہر اویل چې په کال 2016 کې بسن کې د ترهګرۍ او هدفي وجنو 12 پیښې شوې دي. هغه اویل چې په کال 2016 کې بسن کې 1515 تنه وجلې شوې، 1,050 د شوکی او 200 د تختونی پیښې شوې دي. په دې غونډه کې اډیشنل آی جی غلام نبی میمن اویل چې په کال 2013 کې پسند کې په قانون پیل کوونکو ادارو 50 ترهګر بریدونه، په کال 2014 کې 3، په کال 2015 کې 2، په کال 2016 کې 2، په کال 2018 کې 4، په کال 2019 کې 1 او په کال 2020 کې 9 بریدونه شوې دي. هغه زیاته کړه چې په کال 2020 کې 2,322 گاډي او 3,940 موټر سایکل هم غلا شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
اور ځن کو تاسو مشال ویډیو او یو بل رپورٹ دراورو د بلوچستانو د حقونو فعال کریم بلوچ چې تیر میاشتې د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې او پرون په توم سیمه کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو. د یو ځایي خبریال تر مخه چې د بلوچ د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته توم ته تلو اجازه نه و او صرف د هغې سیمې ښځو او سړو د نوموړي د جنازې په منځ کې ګډون وکړو. مشال ریډیو چې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړي خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. نور تفصیل په دې رپورٹ کې. د بلوچستان د حقونو فعال کریم بلوچ مړې پرون په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارلې شوې ده. و درش کلن کریم بلوچ چې تیر میاشت د کاناډا په ټورانټو ښار کې مړې موندل شوې وو جنازه یې د جنوري پر 23مه له کاناډا څخه د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسول شوه او د جنوري پر 25مه د کیچ ضلع په توم سیمه کې خاورو ته وسپارلې شوه. یو ځایي خبریال عتیق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د بلوچ د جنازې په منځ کې صرف د توم اوسیدونکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه.
توم د کریمه بلوچ پلرنی کلی دی، نو د جنازې پر وخت د بلوچستان د نورو برخو اوسیدونکو ته هلته د ورتګ اجازه نه وه، صرف د هغې سیمې ښځو او سړیو د بلوچ د جنازې په لمونځ کې ګډون وکړ او تر هغې سمدستي وروسته انتظامی خلک خواره کړل. د کیچ ضلع ټولې مرکزي لارې تړل شوې وې، ګڼ امنیتي سرتیری ځای پر ځای ول او موبایل ټلیفون سرویس یې هم بند کړی و. بلوچ یکجهتی کمیټې غوښتل چې پلرنی کلي ته تر وړلو وړاندې په تربت کې هم د بلوچ جنازه وکړي خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. د حکومتي بندیزونو له وجې په کراچۍ، پنجګور او خاران کې د کریمه بلوچ غایبانه جنازې وشوې. انتظامی او یا امنیتي سرتیرو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دومره سختي یې ولې کوله.
د کریمه کورنۍ تور پورې کړی وو چې له مړي له رسیدو سره سم امنیتي چارواکو هغه په زوره په ولکه کې واخستو او په کراچۍ کې جنازې کولو ته پرې نه خودل. د هغې ورور سمیر بلوچ د جنوري په 23مه نیټه مشال ویډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې کرفیو لګوله او غواړي چې میډیا او خلک ور نشي او کریمه بلوچ ته د وروستي ځل لپاره د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه مشال ویډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی او د داخله چارو وزیر ضیاء الله لانګو سره په وار وار رابطه وکړه چې د حکومت دریس ترلاسه کړو خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. کریمه بلوچ د بلوچستان د ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشروه چې د پاکستان امنیتی ځواکونه یې د خلکو په تریتمولو یا غیبولو او شکنجه کولو تورنول او په دې لړ کې به یې تقریرونه او مظاهرې کولې خو فوز دا تور ردوي. هغه د امنیتی اندېښنو له کبله په 2015 کال کې پاکستان پریښودو او په کاناډا کې سیاسي پناه واخیسته خو د دسمبر په 16مه په ټورانټو کې لادرکه او یو ورځ پسې د سیند په غاړه مړې وموندل شو. د ټورانټو پولیسو مشال ویډیو ته ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ پر دې خبره مطمئنه نه دي او پلټنې غواړي. تیر میاشت په ټورانټو کې د پاکستان کونسلیټ هم په یو بیان کې له پولیسو غوښتنه کړې چې د هغې د مرګ د سبب معلومولو لپاره شوي تحقیقات دې ورسره شریک کړي. د هغې تر مرګ وروسته د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې بلوچو ښځو او سړو مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د هغې د مرګ هر اړخیزه پلټنې دې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیشن، بلوچ ملت پالو او پښتون ژغورني غورزنګ د کریمې بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې وه. کریمه محراب بلوچ چې په 2008 کال کې د بلوچستان زده کوونکو سازمان آزاد ډلې غړې شوه نو د دغه سازمان په یو شمېر هلو ځلو کې برخه لرله. د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډله یا بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. د هغې ماما نور احمد بلوچ هم د بلوچانو د حقونو د غوښتنې په مبارزه کې مهم رول لوبولی. نور احمد په 2018 کال کې لادرکه شوې او وروسته یې مړې وموندل شو. د کریمه بلوچ په 2015 کال کې د بی ایس او آزاد مشره منتخب شوه خو جون ته د ګواښونو له وجې کاناډا ته لاړه او له هغه ځایه د سازمان مشري کوله. په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد د مشر په توګه د هغې دنده پای ته ورسېده. په کاناډا کې خپل تعلیم ته دوام ورکړ او په اقتصاد کې ماسټري کوله.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ویڈیو اور ری د میرلی بازار د تاجرانو د اتحادی مشران وای حکومت د ضرب عذب عملیاتو لوجی متاثر شو دکاندارانو ته زر تر زر معاوضه ورکړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د دوی په وینا چې شپږ زر نه زیات دکاندارانو وس هم له معاوضو پاتې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي درې زر نه زیاتو دکاندارانو ته یې معاوضه ورکړې ده او د پاتو تفصیل یې صوبایي حکومت ته لیږلی چې ډېر زر به ورته معاوضه ورکول شروع کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د میرعلی بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان غوښتنه کړي چې حکومت ته ورته د ډنګو دکانونو مارکیټونو معاوضه ورکړي. دوی وایي وړاندې چې د میرعلی بازار دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې ګڼ شمېر اغېزمن شوي دکانداران له معاوضو پاتې دي. د پاتې اغېزمن شوو دکاندارانو معاوضه دې ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د میرعلی تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر شفقت داوړ وای چې قریبا شپږ زره دکاندارانو ورسره ډیټا جمع کړي چې لا ماویزو پاتې شوي. حکومت ورته ماویز اعلان کړي.
میټینګ په دیوالې سره و چې د پرشن دلو سره چې مش خلک ته کوم نقصان نه رسولي دي اغه دې ماویزې دې غشتلې دي پوره او اجلاس شې مش دا فیصله وکړه چې د کوم په تیرې ماویزې مش خلک ته ملاو شي مزید خلک پوتې دي مش سره کم زیات 6300-400 کمپلینټ نه وی جمع شوې دي. کوشش دا کی چې مش سره حکومت مش انتظامیا مش څنګه دولته نه راځي دا مش سره په شاته ریکا مونږ د چار نه واخلي او مخ شي بیا ځي چې د امیز چارپوندې عمل افتار شي او د میز د میرلی د بازار خلک ته چې د اچانک سنینه شوې دي دې ته معاوضه ورکړي چې د خپل کاروباري نه افتار کو.
ملک سعید وای چې میرلی کې د کپڑے دکان وو په عملیاتو کې بازار لزمه کې سره سم شو. زرګونه دکانداران او مارکیټونو مالکان غزمن شوي ډیرای لماویزو پاتې دي چې حکومت یې غم وخوري.
موده کپڑے کاروبار وو چې کله دې ضرب عذاب نه امیر لار نه امیر روغلی مکمل بدوری راسه ختم شوی کنه میشتا سنا سم ما وزا می لاو شو ډیر خلک میر نه پد شوی دي ډیر دي کندورن پد شو لا چې میشتا مې ربانیو چې دا حکومت دې کومه د امیر دا کیم کاروباریون پوتې دي چې دته ما وزا می لاو شي.
رشید خان چې په یاد اتحادیه کې د وزیرستان نه بهر دکاندارانو نمائندګي کړي وای چې میرعلی کې ګڼ شمېر د بنو دکانداران هم ول چې اغېزمن شوي له معاوضو پاتې شوي دي. د پاتې اغېزمنو دکاندارانو سروې دې وکړي.
میز د باندې خلک په میرعلی شهر ډېر تعداد دي هغه کمیسترون دي هغه کترکونون دي که هغه میډیسن سره دي چونکې ډېر خلک په دې طریقې سره پوتې شوه دا مخ شه خو دا ویریفیکیشن و دا انټري وې او دا سوي دا سوي خلکو بغیر د انټري نه نه شه راتلای میرعلی ته مخ شه معاوضه را پوتې دي. ډېر خلک دوبای شه او ډېر خلک په سعودي شه او ډېر سیا ډېر خلک بېکاره او بېداره دي. دا حکومت نه سوال کوي ریکویسټ ورته کوي چې د خلک دا یو بیا ست طریقے کار جوړ شي چې نه د ویریفیکیشن دا کوم ځر نظر شي کو ایسته کوم تکات نه لوي کاروبار چې څه څه دي سره یو خاصه تبو بر بسل
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لا چارواکو و پختل نو یو والا چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلی بازار درې زرو نه زیات غزمن شو دکاندارانو ته معاوضه ورکړي کم چې پاتې دي دا غوی تفصیلی صوبائی حکومت تاستا ولی سنگا هم چه صوبائی حکومت معاوض اعلان کردی دا پاتا غزمن شو آغا کمیرالی میرامشا او یا دا تاخیل بازار خلق تی مرست باور کردی. دا یدوان دا چه ضرب عذاب عملیاتو لکابلا دا زایی و لس پا وینا میرامشا میرالی او دا تاخیل بازارونا پا بش پڑا توگا لزمک سرا سم شوی ول چه دا مارکیتونو مالکانو پا وینا دا گنو توانونو سره مخ شول. ډیرای خلکو ته معاوضه هم ورکړل شوه خو لا هم د تاخیل بازار په مکمله توګه او میرامشا میرعلی کې زنه دکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې لا معاوضه پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په لاهور کې زده کوونکي وایي د مظاهره پر مهال پولیسو د دوی ګڼ ملګري زخمیان کړی دي. د نوال پوهنتون زده کوونکي محمد زبیر صدیقی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوله چې لاهور پولیسو په کوتکونو ووهل. نوموړي زیاته کړه چې غوښتنه یې دا ده چې د کورونا د دویمې څپې پر مهال یې آنلاین کلاسونه اخیستي، نو باید چې اوس ترې پوهنتونونه امتحانونه هم آنلاین واخلي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1,300 کسان وهلي دي. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره شوې هوکړه له سره سیړي او له هغې وروسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي. محمد اشرف غنی د ګل پورس د کابینې په غونډه کې وویل اوس له امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی او دغه اړیکې لا پراخېږي. امریکایي ولسمشر جو بایډن په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او د حکومت مخالفو مظاهرو په اړه پر حکومتي ګامونو اندېښنه ښودلې. جو بایډن د جنوري پر 26مه ویلي چې دغو حالاتو اندېښمن کړي او زیات یې کړه. لای په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې دغو حالاتو ته څنګه ځواب ووایي، خو زیاتوي هیله مند دی چې روس او امریکا په راتلونکي کې د دوه اړخیزو ګټو لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ نن د جنوري په 26مه د ټیسټ سیریز لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ترسره کیږي. دا وخت جنوبي افریقا لوبغاړي بیټنګ کوي چې په 12 اورونو کې 115 رنزونه جوړ کړي دي او 8 لوبغاړي اوټ شوي دي. او بلخوا د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ هم نن یو لوبه روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم او آخري لوبه ده چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کول. رازو بیا د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت د بجلی په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبې د 1500 ارب روپو نه زیاته قرضه وړې ده. دغه روپۍ د کال 1901 نیم نه تر دې د مجوړېږي چې د بجلی د ګټې او برخې لپاره درې قسم معاهدې شوې وي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې وفاق او خیبر پختونخوا کې دا وخت د یو ګوند حکومت دی، باید صوبایي حکومت دغه بقایا روپۍ له وفاقي حکومت واخلي. خو د صوبایي حکومت ویان بیا وایي دوی په وفاقي حکومت د خپلو بقایا روپو په منلو کې کامیاب شوي او په ځینو برخو کې دوی ته خپلې د بجلی روپۍ ملاویدل شروع شوي هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د وفاقي حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو د بجلی جوړولو محکمه وابده د خیبر پختونخوا حکومت د 1500 ارب روپو نه زیاته روپۍ باقی داره ده. دغه بقایاګانې د درې قسمه بجلی خرڅ یا د ګټې برخې په لړ کې جوړیږي او دغه برخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بجلی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته داسې ویلې.
یو دي زمونږ د پیډو پروجکټ سیکم دي، پاور هاوسز دي، هایډرو پاور سټیشنز دي، او دا غینې مونږ بجلی نېشنل ګریډ ته خرڅو. دویم دی زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دی چکم نیپرا ریٹ اپروف کری دی یو روپے لس پیسے یونٹ پسے. درم قسم زمونگا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دے آگا اے جی این کازی فارمولے دلاندے. دا دا اے جی این کازی فارمولے لاندے چکم پیسے دی نو دا آگے دا پارا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یو کمیٹی جوڑا کرے وا پا آگے کی بمونگا خپل تجویز ورکو چی دا پس طریقہ باندے اور مونگا لرا کے.
د ای جی ان قاضی یا آفتاب غلام نبی قاضی په 1915 کال کې یو فارموله جوړ کړی و چې د بجلی ګټه په هغه ځای ته ورکول کیږي کوم ځای کې چې د دغه پیداوار کیږي یا پکې د بجلی تولیدولو سټیشن او یا مرکزونه دي. دغه فارموله د آئین پاکستان د 1/1600 ماده د لاندې جوړه شوې چې په 1991 کې د سی سی آی یا هغه کونسل چې د شریکو مفاداتو لپاره جوړ دی منظوري هم ورکړی و. خو دغه روپۍ وفاقي حکومت نه ورکوي، البته د خیبر پختونخوا صوبې حکومت یې ور باندې حسابوي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې وړاندې هر وخت چې په دغه پیسو ورکولو کې وفاق سره خبرې شوې نو د صوبې حکومت به د یو ګوند او په وفاق کې به د بل ګوند حکومت وو. اوس دواړه حکومتونه د تحریک انصاف ګوند دي، باید دوی صوبې ته خپله برخه روپۍ ورکړي. سکندر حیات خان شیرپاو په تیر صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر او بیا د اوبخورو د محکمې صوبایي وزیر هم پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل
په دې کې کمیټي جوړه شوې وه د وزیرانو نو هغه خو الټه صوبې له پیسې راکولو په ځای په دې باندې دغه چېره دا پیسې ملاویدل هم پکار دي. او که نه او ای جی این کازی فارمولا چې کوم باندې ټول متفق دي هغه شی هم هغوی په ډاوټ کې اچو په تورې اپوزیشن دې لپاره به اواز اوچته وباو. خو بنیادي کردار چې دی هغه صوبایي حکومت ادا کول دي هغه مونږ ته اوس پورې لا ښکار شوی نه دی.
او دغه روپۍ که خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی شي نو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سیملي غړي سردار حسین بابک وای دلته بیا هیڅ یو د ترقی منصوبه به نیمګړی پاتې نشي. بلکې دا صوبه به لا زیات مالدار شي.
صوبایي حکومت چې دغه وکالت نه کوي، نمائندگی نه کوي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د دریو کالو د ای جی این قاضي فارمولې د لاندې خالص منافع د بجلی د خیبر پختونخوا د مرکز په طرف 2500 ارب روپۍ جوړیږي. تاسو په خپل اندازه وکړئ چې زمونږ دې صوبې ته 2500 ارب روپۍ ملاو شي، نو بیا خو تاسو وګورئ چې اوبه دلته دي، بجلی موږ خپله پیدا کوو، افرادي قوت دلته دی، معدنیات دلته دي، را مټیریل ټول دلته دی، نو د دین خو به دا صوبه په ټول ملک، یعنی دا به موږ د ټولو نه مالدار ترین صوبه به موږ جوړ شو.
د ای جی این قاضي د فارمولې او د بجلی د ګټې د برخې ورکول نه علاوه په 2015 کې د هغه وخت متحد د مجلس عمل صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته ویلي بجلی ګرانېږي، ګټه یې سیوا کیږي او وفاق باید صوبې ته زیاتې روپۍ ورکړي. په کال 2015 کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت په نپرا یا د بجلی د سمون په قامي ادارې کې یوه بله مقدمه وکړه چې په کې وروسته د وابډي او صوبایي حکومت ترمنځ وویل شو. وابډه به صوبې ته 10 ارب روپۍ بقایجات ورکوي او د 6 ارب روپو ورکولو معاهده پکې ختمه شوه. خو په نوې معاهده کې ویل شوی چې وابډه به د بجلی په هر هغه یونټ چې خرڅ شي 1.10 روپۍ به پکې خیبر پختونخوا ته خامخا ورکوي. خو دغه روپو کې لا هم وفاقي حکومت بقایا دی. نو د خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان کامران بنګش مشال رډو ته وویل دوی کوشش کوي دغه بقایا روپۍ خامخا واخلي.
د ایلین قاضي فارمولې په تحت او د ان ایچ پی چې کم زمونږ بقایا جات دي، موږ بارها وفاقي حکومت سره او وزیر اعظم سره دا ایشو ریز کړی دا. ریسنټلی په هغه کې ډېر غټ بریک تھرو شوی دی. کم ریلیونټ فورمز او هغه زمونږ د ای جی این قاضی فارمولې په تحت باندې حق منو ده.
هر وخت چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نوې حکومت جوړ شوه، د وفاقي حکومت نه د بجلی د بقایا روپو غوښتنه خامخا کړي. خو تر دې دمه یو حکومت هم نه دی توانېدلی چې په یو وار دغه ټولې روپۍ اخیستی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع په جمرود کې هم د ځمکو د ملکیت پر سر شخړې راولاړې شوې دي او له تیرې څمودې راهسې هلته خلک ان مورچو ته ختلي دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته عدالتي نظام وروغځول شو، خو ځینې خلک ورباندې پوه نه دي او د جرګو له لارې د تیږې کېښودلو پخوانی نظام عدالت نه مني چې له دې سره یوه قانوني خلا رامنځته شوې ده او ورڅخه لانجې جوړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې او هیله ده چې له دې سره به د ځمکو لانجې راکمې شي. په دې حق لا د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه، نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع شوه. خو اوس ځنی فریقین اف آی آر کوي، ځنی عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوی ثابتوي. نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته سمدستي پخوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته وویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوي نظام نو خبر، نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د سپ بیکور په هر ایجنسی کې چکم خلک دي، هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي، د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه پټوله فاټه کې پټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابيږي. او ریسنتلی په جمرود کې کتو سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازې جوړيږي. کتو سو ګوري او سو ورځې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لاله خیل او د چینار کلی دغه په منځ کې داس دوزه وشول او داسې په شاکس کې وشول په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون په هن وای په داسې حالاتو کې پولیس یو سلوه می د فعلان دي یوازې یو تن د ضمانت خسته شي چې امن به نه خرابوي. خو په خوانه فاټا کې وس هم قبيله په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټول قبيله نه ضمانت خستل مشکل کار دی. خوانای پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقین ترمنځ تیګه کېږي نو بیا به عدالت نه مني
کتیګه کې خوای دو فریقین او منس کې او کای و فریق خلاف ورزي وکړه نو بیا چې تیګه ته وسولین او چاچا خلاف ورزي کړی و خدای نه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسولول کین نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چاچا خلاف ورزي کړی وي او عدالت ای چې د مصر هغه کې عدالت چې پښتنو کې چې پیسې چې زمينات ته غوړي چې پاته ودولې چې تیګه نو به ته چې تاته چویل چې تیګه غلا تاته چویل چې تاسو ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا زمينات ضبط کوا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجې ورسره راکمی شي او کوم فریق تدالر نوی منزوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي کبیلی زلو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکی به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ویڈیو اوری په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیگری لري خو بې روزګاره دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیگری لرونکو بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونه شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال دو اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه او درې درې پوسټونه په بعد مې کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ ډاګ هم دی اغي اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چرسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یی د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړي، وای دا وخت دا او نور شپګرونه یی بے روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیزم او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره دې چې سروایوول ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زړه دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بے روزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وای حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستيال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي، که څه هم نو موړی ته په ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي، نو ټولو لپاره خو ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو دې نمو کوشش دا کوم چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسۍ او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان د وسپانه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګار کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپانه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د اسرار العالم مومن رپورت مو اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې د بیروزګار ځوانانو په اړه باندې راځو یو بل رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د تیرې سمودې نه د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د تشدد او بېقراری زده کړې اغیزمنې کړې دي او تعلیمي ادارو دننه سخت دریزې وده کړې ده، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوو کول پښتنو ته د جواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز کیږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي. په دغه اړه د شاهین بنیری رپورت اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورغزی له کلامه کیږي.
ٹوپک دکی دا زندگی ڈیرا دا ہسینا او لونگینا
د کال 1900 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرښې د اړخته د نشه یي موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو 16 لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړوي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومه سټڈی سرکل کې وباغی کې زموږ کوشش دا وی چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدی نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینت اف ویو نه یا ریسرچ بیسډ سر ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وی چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډيږي. او دې لپاره زموږ طریقه دا وی چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپی خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده. چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپی خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغل تبا مطالعاتی غونډه کې دی پاغي کې با ز پخپل هم کې نستم. فرایډي سرکل به په پیښور کې کېدو، د کمی مشری بچي ګل مرجان کوله، سنا اجاز به کوله، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سٹڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي، اغه تا خوازه خیل سرکل وی یا خوازه خیل سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کی.
سلمان منصف په سواد کې داسې علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کوي او د ځوان کول استاد پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کوي. منصف وايي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو درو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې فیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلک راوستل دي. کو کتل شي ر ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلک ډېر لري فاتي شوي دي. او دا معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري فاتي کېدل څومره زیان لري. اول کې خمر بچا خان سکول سواد کې به مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول، خو اوس مر سواد په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هر میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
اوریدونکو مشال ویډیو اورید، د دې غړی اخري رپورت دراورو. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلوماتو تر لاسه کړي. مثلا کڅوک شکل لري چې دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټ شوی دي، نو کولای شي د ځان په حوالو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارو او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن لاره معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو سره د بندي هغه کسانو را خوشی کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمی تورونو غیب کړل شوی وو. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفاع یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفاع پرانا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پن د پلاس کرا واخلي په یو ساده کاغذ باندې. دا د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غب کړو کسانو د مندلو لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او لزندانونو کورونو ته سنه کړی دي. نوموړي د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دای په ذریعہ باندې باغ پبلک ډاکومنټ تا او سرکاری هغه کاغذونو تا ناغی ته ایکسس وو، ولکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبسي چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 6 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.